دا مشال لري دا محل په پیښور کې د غرمي 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل آیاس هرکلی کوم. په دې خبري کړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننه او تبصره هم راوړي دي. ځانګړي خبرونه نوې نړۍ هم د روان کړي په دویمه نمای کې اوریدي شي. خدای سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه له بشیر غواخو.
لومړی د خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې د پوز پر وی ودانۍ کارکونکي 12 مزدوران وژل شوی دي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر په اسلام آباد کې نیولې دي. روس پر اوکراین د میزایلو په تازه حمله کې د یو ماشوم په ګډون 9 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې په یو چاودنه کې د پوځ سره کارکونکي 12 مزدوران وژل شوي دي. یو پوځي چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي د اګست په 19مه مشال لري ته وایي چې د مکینه وانا سره تعلق لرونکي دغه مزدوران د پوځ لخوا پر جوړیدونکي وی ودانه کې کار کاوه او کور ته د تګ په محل په سړک کې خخل شوی بم چول شوی. د هغې تر څنګ دوه نور کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د بشیر قنو فعاله ایمان مزاري نیولې دي. د اسلام آباد پولیسو د اګست په 16مه پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلي چې دغه دواړه کسان پولیسو ته د پلټون لپاره مطلوب وو. پولیسو دا نه دي ویلي چې هغوی په کوم تور نیول شوي دي. خو علي وزیر او ایمان مزاري د اګست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه جلسه کې د وینا په وخت پر امنیتي ځواکونو تنقید کړی وو. د پښتون د غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین د اګست په 16مه مشال لري ته وویل چې د علي وزیر تر څنګ د بیټیم شپږ نور مشران نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې پولیس ورته د دغو گرفتاریو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. بلخوا د پاکستان د بشیر قنو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف پخوانی مخکښ شیرین مزاري ویلي چې بیګا پولیس او ساده جامو کې ځینې نور کسان ورغلي وو چې د هغې لور ایمان مزاري په اسلام آباد کې د هغوی له کوره له ځانه سره یوړه. شیرین مزاري د اګست په 16مه په ټویټر هم دا خبره لیکلې ده او زیاته کړې ده چې ورغلو امنیتي کسانو د کور دروازه هم ماته کړې ده. پولیسو د هغې د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د خیبر تیره او باړې قومي مشران وایي په یوه جرګه کې پریکړه شوې چې هیڅوک به امن لښکرو جوړولو ته نه پرېږدي. قومي مشرانو د اګست په 19مه په یوه جرګه کې وویل چې ځایي ولس ته د امن لښکرو اجازه نشته ځکه چې پخوا د دا قسمه وسلو راخیستو خلکو ته ډېر زیان رسولی دی. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی افریدي مشال ریډیو ته وویل چې ټولو قومونو پریکړه کړې چې په روانه جګړه کې به فریق یا لوری نه جوړیږي.
آواز د قومونو یو دی نو خلکو په قومي سطح باندې دغ شي نه انکار کړی دی. خلک دلته انشاءالله دغ شي مرسته نه کوي چې ریاست دی او حکومت دی په پرایویټ سطح باندې اصلحې تقسیم کړي نو انشاءالله مخنیوی روان دی. موږ به کوو.
تر اوسه ځایي امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان پوځ وایي د امنیت ذمواري په ښه ډول ترسره کوي. پوځ د اګست په 19مه په یوه خبر پاڼه کې دا وکړه چې د وسلوالو پر ضد د کاروایۍ په ترڅ کې د خبر په باره کې دوه مشکوک وسلوال وژلې. د بشیر قنو فعالانو د پاکستان مذهبي اقلیتونو د بیلابیلو اتحادي غړو په کراچۍ کې د مظاهرې په کولو سره پر حکومت غږ کړی چې د لږکیو ژوند او مذهبي ازادي خوندي کړي. د اګست په 19مه د احتجاج ګډونوالو د پنجاب په جوړاواله کې د پارېدونکو مسلمانانو په لاس د کلیساو سوځول وغندل او د ورته پیښو د تکرارېدو مخنیوی یې وغوښت. یو احتجاج کوونکي بشپ خادم بوټو مشال لري ته وویل چې دوی ځان محفوظه نه ګڼي او حکومت باید د خبرو په ځای په عملي ډول د اقلیتونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د پولیسو په وینا د اګست په 16مه د پنجاب په جڼاواله کې د قرآن د سپکاوي تر تورونو لګولو وروسته قهرجنو مسلمانانو د عیسایانو 21 کلیساوې او 45 کورونه وسوځول. د پنجاب حکومت اعلان کړی چې په دې تړاو 128 کسان نیولی او د 600 نورو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم نورالحق کاکړ هم ویلي چې تشدد کوونکو ته به سزا کیږي. داسې خبرونه له مشال رېډي وري. د اوکران کورنو چارو وزارت وایي د هیواد په شمال کې د چیرنیف پر ښار د روسانو د میزایلو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 100 نه ژوبل دي. د اګست په 19مه شوې د حملې په اړه د دغه ښار سرپرست ښاروال الکساندر لوماکو ویلي چې دا برید د اوکران پر ضد د روسیې یو بل جنګي جرم دی. د کورنو چارو وزارت زیاته کړې چې په وژل شوو کې یو 6 کلن هلک او په زخمیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د اوکران لپاره د ملګرو ملتونو د بشیر قنو هنګ کوونکی د حمله غندلې او پر مسکا وی غکړې چې د خلکو پر ګڼمشتو سیمو دی بریدونه بند کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې بشیر غوښته تا وړاندې کړل. کچاره سروان غړې ته پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په شمالي ګلستان کې په یو چاودنه کې یولس مزدوران وژل شوي چې د فوز په یو ودانۍ کې کار کوو. پښتون اژغورن غورزنګ ویلي د اسلام آباد پولیسو یې یو مخکښ او پخوانی پارلماني غړی علي وزیر نیولی دی. بلخوا د بشري حقوقو وکیل ایمان مزاری هم نیول شوی دی. د خیبر په تیرا کې د نامنی د پیښو زیاتېدو ته په کتو د شلوبر جرګې پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې د خلکو امنیت دې په خپله وساتي او له ولسه دې د لښکرونو جوړولو تمه نه کوي.
امن لخکار یا په بل طریقہ بل نومه ورکول دا چې نه دغه ضرورت سره و نه چې کوم د ادو قانوني وایني حیثیت شته د امن او امان زموري د سکیورټي فورسز دو.
د جلال آباد خار او تورخم ترمنځ موټر چلون کی شکایت کوي چې غیر قانوني توګه ته پیسې اخستل کیږي.
تازی پنامه پرچاست سار تی راشی دیر شپه باور کې بیگا چودری کې تشل په بیا ور کې
دلته چې راشی پرچو ته پرچا استال نه در کې تانه تختی پټیږي درنه و دا د ترانسپورت سره مربوط ده.
د خوځو لپاره ځانګړي خبرونه نوی نړۍ کې مو د دویم واده موضوع سیړلې چې میرمنې په دې اړه سوي
نه په باوجود باندې دوی وی چې نه د مولا زوی په کار دی مولا زوی په کار دی جلا پاک لوریان ورکول شي نظام نه شو ورکولې خزلا خدا خدا الله بلاس کې کار دی او الله چې څو غوړي غور کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال رادیو تاسې غوږی څنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل. په شمالي وسان کې هغه یولس مزدوران وژل شوی چې د فوج په یو ودانۍ کې کار کوو. امنیتي سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې دا مزدوران له کار وروسته خپل کورونو ته روان وو چې برید پرې وشو. حمله په سړک کې خښ شوی بم لوجه شوی دا تر اوسه کومي وسلوال لري په دې اړه سندې ویلي. د پاکستان نگران او وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په یو بیان کې دا برید غندلې او ویلي دي چې د مزدورانو وژنې خپه کړې دي. په دې اړه نور حال له عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان شوال کې د سړک غاړې په بامي چاودنه کې یولس مزدوران وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د شمالی وزیرستان پولیس چارواکو او د غلطه د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې پرون د اگست په 19 شوال ګلمیر کوټ سره وسلوالو د مزدورانو ګاډې په بم سره لوزولې چې یولس مزدوران یې وژلي او دوه یې ټپي کړي دي. دغه افسر وویل چې وژل شوي مزدوران شوال کې د فوز یو ودانۍ کې کار کولو چې دا کار پس مازیګر واپس روان ول چې په لار کې د سړک غاړې سره شخ کړل شوی بم سره د دوی ګاډې الوزول شوی دی. فوزی افسر وویل چې دغه مزدوران د جنوبي وزیرستان مکینه وانهول چې د دوی په ودانی کې مزدوري کوله. نو موړی وویل چې وسلوالو زیدې کروایې توندې کړي ګڼ وسلوال یې په ځانګړو عملیاتو کې وژلي او گرفتار کړي دي. د مزدورانو په وژنه کې ککړ بانجام ترسوي. د برید زمواري لا کومې وسلواله ډلې نه دی منلې. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اگست پشپړسمه هم میرلي کې د ملي جمهوري غورځنګ ځایي فعال خالد داوړ وسلوالو په هدفي برید کې ژوبل کړي وو. تر دې وړاندې د اگست پسورلسمه هم رزمک کې وسلوالو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځایي فعال ګلدار اسخان په هدفي برید کې وژلې وو او وروسته بیا د غلطه دوه وسلوال هم وژل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې وسلوالو لخوا دوه درش هدفي او لزګونا نور په پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول شپږ سلوي هدفي او نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت جرګې مرکه احتجاجونه او پرلت شوي. د حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړي. بلوری ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي او ګڼ وسلوال د دوی لخوا په ځنګړی عملیاتو کې وژل شوی او مرسته کوونکي یې گرفتار کړي دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی پختون اژغورن غورزنګ ویری چې د اسلام آباد پولیسو یې یو مخکخ او پخوانی پارلماني غړی علي وزیر نیولې دي. د بشري حقوقو د نوموتی وکیل ایمان مزاری هم په دې لړکې نیول شوی دی. پولیسو په رسمي ډول په دې اکلاس نه ویلي چې دا کسان یې ولې نیولې، خو د اگست په 13مه په اسلام آباد کې پختون اژغورن غورزنګ په یو جلسه کې په خپلو ویناو کې پر امنیتي ځواکونو سخت تنقید کړی و. علي وزیر او ایمان مزاری په خپلو تقریرونو کې تور پوری کړی و چې د پاکستان فوج اوس هم په وسلوالو کې ښه او بد ګوري، نو ځکه ترهګري نه ختمیږي. فوج دا تورونه همیش رد کړی دي. په دې اړه زموږ همکار بشیر واخ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه ورته داسې معلومات ورکړې دي.
د پی ټی ایم ځنې کسانو مشال ریډیو سره تایید کړی دا چې علي وزیر سره د خپلو پنځو ملګرو نیول شوی دی. د علي وزیر په اړه باندې د اسلام آباد پولیس هم دا غي تصدیق کړی دی، او د اسلام آباد پولیس لکول ویل شوی دی چې علي وزیر په کار سرکار کې یعنی حکومتي کارونو کې مداخله کړ، دغه تور په لګول شوی دی. لیکن دا شکایت چې دلته اسلام آباد سره نږدې تر نول په سیمه کې چې دوه ورځې وړاندې کما یو جلسه شوی و د پی ټی ایم، نو هغه کې ممکن لږ ځینې تقریرونه شوي وي، ځکه د ترنول د پولیس چې کومه تاڼه ده، کوم پولیس سټیشن دی، په هغه کې ځینې مقدمې درج شوي دي. او د اسلام آباد پولیس وایي چې هم د هغه تاڼې د دغه رپورټ په بنیاد باندې علي وزیر او د هغه ځینې ملګري نیول شوي دي. بل خوا بیا دغه جلسې ته لکه څنګه تاسو اشاره هم کړه، یو وکیل او د انسان د بشري حقوقو فعال هم ده، ایمان مزاری، هغه هم نیول شوی ده د خپل کور څخه نن سهار وختي. او د هغه مور شیرین مزاری چې دا د تحریک انصاف په حکومت کې وزیره هم و، هغه بیا په ټویټر باندې یو ټویټ کړی دی، او په هغه ټویټ کې د ایمان مزاری مور وایي چې پولیس او دغه رنګ په ساده کپلو کې خلک د دوی کور ته ورغلل، د دې د کور دروازه چې کوم لوی دروازه ده هغه ماته کړې و، او بیا ایمن مزاری د ځان سره وړی ده. او دا لیکي شیرین مزاری په خپل ټویټر باندې چې پولیس سره د هغه د نیولو هغه سند یا اجازتنامه هم نه و، او دې سره بیا د هغه لپټاپ او د هغه هغه موبایل ټلیفون هم ځان سره وړی دي. کور کې چې کومه کیمرې لګېدلی وي، سی سی ټی وی فوټیج کیمرې هم دا وایي چې پولیس ځان سره وړی دي. او دا خدا هم لیکي چې هغه چونکه ودوه د شپې په کپړو کې وه، هغه اجازه ته مور نکړه چې بدل کې ځان سره وړي. نو بهرحال د هغې مور هم تایید کړې ده او دا نیولې شوې دي.
له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال طاهر خان بو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر او د بشري حقوقو د وکیل ایمان مزاری د نیول کېدو په اړه زموږ همکار بشیر غوښته معلومات ورکول. مشال ریډیو ترڅنګ بسې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال رو دتاس غواګي د خبر په تیرا کې د نامنې د پیخو زیاتې دوه تا په کتو د شلوبر جرګې پر امنیتی ځواکونو غکړي چې د خلکو امنیت ته پخپل وساتي او له ولسدې د لخکرونو جوړولو تمنه کوي. پرون شپه جرګه کې قومي مشرانو ویل چې دوی په خوا د امن کمیټیو او امن لخکرونو په جوړولو کې ډیر زیانونه لیدلي، نو ځکه بیا خپلې غلطیانې تکرارول نه غواړي. تر اوسه ځای چارواکو د خلکو د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تیرونی د پاکستان فوج مشر ویلي و چې د امن بحالولو لپاره یې کوششونه روان دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د اګست په 19 نیټه د تیرا په شلوبر قوم کې یوې غونډې په مهال هلته یو وار بیا امن لخکرو او کمیټو جوړولو مخالفت شوی او د دغې قوم مشرانو ویلي چې خپل قوم ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې حکومتي وسلې او مرات واخلي او د وسلوالو پر ضد ودرېږي. د تیراو باړې قومي مشرانو سیاسي فعالانو ویلي چې په تیرو وختونو کې د امن لخکرو جوړولو له وجې ولسي وګړو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي او د وسلوالو پر ضد کاروایی کړل د ریاستي ادارو ذمواري ده. د شلوبر قوم یو مشر او سیاسي فعال عبدالغنی پردی ادعا وکړه چې حکومت وار لمخه هڅه رواني کړي چې په خیبر کې امن لخکرونه جوړ کړي، خو دوی ورته په بیا بیا انکار کړی.
حکومت خو ډیر وخت نه دا کوشش ته چیرې په کومونو کې امن لخکرې جوړ کړو، چونکه د مونږه کاغذ تیرو خالتي قاعده خالتي کلیئر کټ میسج چې کوم دی متعلقه خلکو لا متعلقه ادارو لا حکومت لور کړو چې په دا ملک کې د امن کمټو چې کوم دی یا د امن لخکار یا په بل طریقه بل نوم ورکول دا چې کوم دی دا نه دغه ضرورت شته او نه چې کوم دی ادو قانوني و عیني حیثیت شته. د امن و امان زموري د سکیورټي فورسز دو ابل اور چې کوم دی په تیرو کې په ښه خیل کې به څه کسون یا څه ځوانون لاس کسا یا پنجلس کسا هغه به چې کوم دی د سکیورټي فورسز سره مشترکه غش کړی وي، نو په خلکو کې یو تشویش جوړ شو وي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر خانولی پردیو ویل چې موږ سره د تیراو باډې ټولو کومونو ژمنه کړې چې دوی به نور په دې سیمو کې د جګړو جوړولو ملاتړ ونه کړي.
د موږ سره اواز د کومونو یو دی، بلکې دا د هر سړي اواز دی چې مزید ډز مزید د اسلحې استعمال د بارودو استعمال دا د نور د بدمنی ښکار ګرځېږي، بدمنی وساسې واقعېږي، د امن نه رولي، نو خلکو په قومي سطح باندې دغه شینه انکار کړی دی. اړه سیاسي اتحاد هم دا نظر لري موقف ته او خطره نه او ژوندې مطالبه او نورم خلک دلته انشاءالله دغه شي مرسته نه کوي چې ریاست دی او حکومت دی په پرایویټ سطح باندې وسلحې تقسیم کړي، نو انشاءالله مخنیوی روان دی. موږ به کوم
په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو او انتظامیه تر اوسه په دې لړ کې څه بیان نه دی جاری کړی، خو دوی ولسي وګړو او مشرانو سره په غونډو کې په بیا بیا ویلي چې د باډې او تیرا زیاتره سیمې په خپل کنټرول کې اخیستې او د وسلوالو پر ضد یې مؤثره عملیات کړي. په خیبر ضلع کې په دې وروستو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي او نه یوازې ولسي وګړو بلکې پولیسو اف سي ځواک او پوځیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اورېدلې. د دغې بدامنۍ پر ضد په تیره میاشت جولای او دې روانه میاشت اګست کې د امن په نوم لوی غونډې او جلسې وشوې او خلکو پکې امنیتي ادارو نه غوښتنه وکړه چې د بدامنۍ مخه دې ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال اړیدو تاسو غواګي د پنجاب په جنواله کې د پاریدلو مسلمانانو په لاس د عیسایانو د کورونو او کلیساو تر سوځولو وروسته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مذهبي اقلیتونو د خوندي ساتلو لپاره مظاهره شوې دي. د دې لړۍ یو احتجاج پرون په کراچۍ کې وشو. د لاریونو ګډونوالو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د مذهبي ازادۍ، د عبادت ځایونو خوندي ساتلو او مذهبي لګکیو د امنیت وعدې دې عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي چې د جنواله د تشدد په تور یې د لسګونو کسانو پر ضد مقدمې درج کړي او تر سلو ډیر کسان یې نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل له نیاز علي خان اورو.
د پنجاب په جړاواله کې د عیسایانو چرچونو کورونو سوځولو د پیښې پر ضد د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه لا دوام لري. د کراچۍ ښار په تین تلوار سیمه کې عیسایانو مدني فعالانو د اګست په 19مه احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه لګکیو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د یادی مظاهری په وخت یو ګډونوال بشپ خادم بټو مشال لیډیو ته وویل، په جړاواله کې زموږ سر ډیر ظلم شوی دی، باید چې د پنجاب پولیسو د عیسایانو چرچونه او کورونه د بلوګرو نه خوندي کړي وي، خو پولیسو په وخت کامونه وانخستل.
حکومت اگر کلیتوں کو پاکستان میں تحفظ دیتی،
حکومت کا چرتا په پاکستان کې لګکیو ته تحفظ ورکول نو د جړاواله په خبا نه کېدا. کچرتا په ګجرواله کې د داسې پیښو مخنیوي شوی وي نو نن به دا پیښه نکیدلا. په پنجاب کې دا ډول پیښې بیا بیا کیږي چې د دې سره په پاکستان کې میشت عیسایان خپل ژوند خوندي نه ګڼي او موږ په پاکستان کې ځان آزاد نه ګڼو
او هم پاکستان میں بالکل اپنے آپ کو ذات صبر نہیں کرتے.
خادم بټو زیاته کړې چې په پاکستان کې د هرې داسې پیښې وروسته حکومت بیا د لګکیو سره وادي او ژمنې کړي، خو تر اوسه په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته هیڅ سزا نه ده ورکړې شوې. دا له هغې وروسته ده چې د اګست په 14مه د پنجاب په جړاواله کې د قرآن سپکاوی د تور رستو په ګڼ شمیر کې قهرجنو مظاهره چیانو د عیسایانو چرچونه سوځولي او د هغوی کورونو ته تاوان اړولې دي. د کراچۍ ترڅنګ په کوئټه، اسلام آباد او لاهور کې هم د جړاواله پیښې پر ضد احتجاجونه شوي او مظاهره کوونکو حکومت نه د لګکیو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې د یادی مظاهرې یو تابعیا کوونکی مشتاق مټو مشال لیډیو ته وویل، کاری داسې پیښې د یو پلان لاندې کیږي او غواړي چې عیسایان د پاکستان نه کډه وکړي. په جړاواله کې مذهبي ترهګری شوې ده
اور هم حکومت وقت سے مطالبه کرتے ہیں.
موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې څوک په دې کې ککړ دي هغه ته سزا ورکړي شي او هغه سزا دې ورته ورکړي شي کوم چې د قرآن د بے حرمتی کوونکو ته ورکول کیږي. چا چې هلته چرچونه سوځول هغه څوک او هغوی ولې گرفتار نه کړل؟
پھر ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟
بلخوا د پنجاب حکومت په وینا جړاواله کې د عیسایانو چرچونو او کورونو سوځولو په تورې 130 کسان گرفتار کړي دي او په یاد سیمه کې د اغزمنو عیسایانو د بیا آبادی کاری هم پیل کړي دي. بلخوا د اگست په 19مه د پاکستان نومول شوی ستر قاضي چیف جسټس فایز عیسا د پنجاب جړاواله ښار د عیسایانو د چرچونو او کورونو ته ورغلې او هلته د اغزمنو کورونو سره لیدلی. بلخوا د پاکستان روایت هلال کمیټې مشر مولانا عبدالخیر آزاد په مشرۍ د دینی عالمانو ټولنې په جړاواله کې د عیسایانو په عبادت ځایونو او کورونو بریدونه غیر شرعي بللې دي او ویلې دي چې په اسلام کې د دې اجازه نشته. مولانا عبدالخیر آزاد ویلي چې اسلام چاته هم اجازه نه ورکوي چې په لارو کوڅو کې خپل عدالتونه ولګوي او جزا او سزا کار په خپل لاس کې واخلي. بلخوا د پنجاب پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د اگست په 13مه په ایکس پانا ویډیو بیان کې ویلي وو چې په جړاواله کې تر بلوي وروسته د بې کوره شوو عیسایانو کورونو لپاره یې ګامونه اخیستي او د ښځو او ماشومانو نفسیاتي درملنه یې پیل کړې ده. د جړاواله پیښې د پاکستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي دي او د بشري حقوقو سازمانونو له اسلام آباد د پلټنو غوښتنه کړې ده. هم په دې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جړاواله کې د چرچونو او کورونو په حملو سخته اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د پاکستان نگرا وزیر اعظم انورالحق کاکړ د اگست په 14مه په ایکس د جړاواله پر پیښې سخت خپګان ښودلې او ویلي چې د قانون سرغړونه کوونکو او لګکیو په نخښه کوونکو پر ضد به سخت اقدام وشي. په پاکستان کې وخت په وخت مذهب د سپکاوي په نوم پیښې مخې ته راځي. د 2023 کال د مای په 16مه د مردان په ساول ډیر کې پارېدلو کسانو د نگار علم په نوم یو ملا د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو. د اپریل په 15مه د خیبر پختونخوا په برکوستان کې په یو چینایي وګړي هم د اسلام سپکاوي تور پوري شوی وو چې د گرفتارۍ لپاره خلکو مظاهره کړې وه. حکومت هغه چینایي کارکوونکي په یو پوځي هلیکاپټر کې ایبډ آباد ته استولې وو. د 2023 کال د دسمبر په 3مه په سیالکوټ کې پارېدلو کسانو د سریلنکا یو وګړي پرینتا کمار وجلے وو لدی وڑاندی په 2013 کال کې د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان په نوم یوزد کون کې او مدنی فعال وجلے شوی وو رستو د پولیسو پلټونو خو دا چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي نیاز علی مشال لیډیو کراچی
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لوی تاسو وګی د جلال آباد خار او تورخان ترمنځ موټر چلونکي شکایت لري چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم ډېرې پیسې ورکوي چې په خبرې کوم قانوني حیثیت نه لري. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای هر څه سم روان دي. دوی ادعا کوي چې هر موټروان ته ویل شوی چې د پارکینګ او نور ضرورتونو په مقابل کې به پیسې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپورټ کې وو.
لسرانه پارکې دي او دیشانه اډه دي د 1500 برخېلو کې دي شل سروجي
دا غد سید میران بنوم دی او تندې چې د تورخم جلال آباد پر لاره موټر چلوي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسؤولو چارواکو ته یې په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولې. سو تنه موټر چلوونکي وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او دېرش روپۍ چې د ورځې پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا چې دی د قمندانې اریزیم کړي دي. دا قمندانې دی، دا د ولای، دا ټول امر، دا د یو ځای.
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې موږ نه اخلي، نه پرچه شته، نه د شپې تاجی په نامه پرچه شته. سار چې راشي دېرش روپۍ به ورکې، بیګا چودري کې شل روپۍ به بیا ورکې.
دلته چې راشي پرچو ته پرچه استاله نه درکې، تا نه تختي پټېږي در نه، و دا د ترانسپورټ سره مربوط دی.
دا ډی قراردادي قاري سلیم هم مني چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي، خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کومو اصولو له مخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چار دکی ودری د شپې یو چوکیداری داغی نه خام اخه 500 روپے داخلي چوکیداری یو ته جهید ګرم قیمت اخلاص کړه خبرې وګنور نه زیتو اما خبره مته وکړه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونیوه هغه به ورته ځای برابر و، هغه یو په د پارکینګ روپۍ او دارنګ دغه د قرارداد روپۍ به یو ځای جمع کړي نو مشکل بنو هغه به تا خسته. اوس چون کې اډې د امارت سره د دولت سره یو ځای شوی دی، دولت د ځان سره یو ځای کړی دی، هغه دې هم کم شوه دی ان شاء الله.
خو موټر چلوونکي وایي چې سمو دوران دی د همدی ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیز هم کړو او مسولین ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللاری ولټوي. خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لوی تاسو غوږی د خبرونې په دویمه مرمۍ کې تاسو لپاره د خزو لپاره نوې ځانګړې خبرونه نوې نړۍ هم لرو. د ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره په دې برخه کې لرو. خو اوس په پېښور کې د غرمې دولسې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به وره امنیتی چارواکی وایي د شمالي وسان په شوال کې په یو چاودنه کې د فوج سره کارکونکي یولس مزدوران وژل شوي. یو فوجي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اګست په 19مه مشال لوتي ویل چې د مکین او واڼه سره تعلق لرونکو دغو مزدوران د فوج لخوا په جوړیدونکي یوې ودانۍ کې کار کوي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د ګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په یو بیان کې دا پیښه غندلې ویلي دي چې د مزدورانو کورنۍ سره په غم کې شریک دي. د اسلام آباد پولیس وایي د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخخ علي وزیر او د بشیر خونو فعال ایمان مزاری نیولې دي. د اسلام آباد پولیسو د اګست په 6مه پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر ته لیکلي دغه دواړه کسان پولیسو ته د پلټون لپاره مطلوب پولیس ته نه دي ویلي چې هغوی په کوم تور نیول شوي دي. خو علي وزیر او ایمان مزاری د اګست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورن غورځنګ په یو جلسه کې د وینا په وخت په امنیتي ځواکونو تنقید کړی و. د خیبر تیرا او باڑی قومی مشران وای په یو جرګه کې پریکړه شوه چې هیڅوک به امن لخکرو جوړولو ته نه پریږدي. قومي مشرانو د اګست 15مه په یو جرګه کې ویل چې ځای ولسته د امن لخکر جوړولو اجازه نشته، ځکه چې په خوا د داسې قسمه وسلو راخستو سره خلکو ډیر زیات زیانونه ګالل دي. د باڑی سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی افریدی مشال لته ویل چې ټول قومونو پریکړه کړې چې په روانه جګړه کې به فریق نه جوړیږي. تر اوسه ځای او امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشیر حقوقو فعالانو او د پاکستان مذهبي اقلیتونو د بیلابیلو اتحادیو غړو په کراچۍ کې د مظاهرې په کولو سره په حکومت غږ کړی چې د لګکیو یا اقلیتونو ژوند او مذهبي ازادي دي خوندي کړي. د اګست په 19مه د دې احتجاج ګډونوالو د پنجاب په جڼواله کې د پارېدونکو مسلمانانو په لاس د کلیساو سوځېدل وغندل او د ورته پیښو د تکرارېدو مخنیوي غوښتنه وکړه. او د اوکران کورونو چار وزارت هوایي د هیواد په شمال کې په یو خار د روسانو د میزایل په برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او یو سل نه ویشت ژوبل شوي دي. دا برید د اګست په 19مه شوی دی. دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو او اوس له ژمنې سره سم درته ونیزه نور رپورټونه په لور ځو. د اوکراین ولسمشر وای چې په اوکراین کې د سویډن د دفاعي نظام د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زلنسکی چې استاکوم ته تللی له سویډن څخه یې د فوزی الوتکو د مرستو غوښتنه وکړه. د سویډن وزیر اعظم ویلي تر څو چې اړتیا وي د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. تفصیل صفی الله ستانکزیرا کوي.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبه پورس د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د خپل واد د مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلنسکی په سټاکهولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږیدل. موږ بل تاسو او خپل ګډو شریکانو سره په نګلی خبرو کې سیاسي، نظامی، بشري او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکراین اړتیاوې تر هغه وخت پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زیلنسکی چې ستاکولم ته تللی په دغه خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوي جنگي وسایتو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبه پورس له الف کریسټرسن سره لکتنی او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلنسکی د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایتو څخه په اغیزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې درنه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي هیواد په فضا کې برترین لري او ګریپن جنگي الوتکې پر اختیار د سویډن لپاره د ویاړ نه خدا چې کولای شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه یم چې موږ به له خپلو شریکانو سره په ګډه هر ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسیتوب ختم او ښې نتیجې ته ورسیږو. د اګست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارډ دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامي تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړې.
سفیر لسانزی تاسو رپورټ وړاندې کوي. یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. له جرمني څخه د اخراج شوو پناه غوښتونکو په شمیر کې سکال 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیون افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیون نور په افغانستان کې له خپلو اصلي سیمو بې ځای شوي دي. نور تفصیل سفیر داستان زیرا کوي.
د هغه معلوماتو لمخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې پورې خبره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 2018 کډوال له جرمني ایستل شوي چې پکې 6095 افغانان دي. دا شمیر د 2022 کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل هېواد کې د جګړې له امله تښتېدلي، نه یوازې دا چې په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډېر کړاو برازیل ته رسېدلي افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمېر هغو افغانانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 100 تنه لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تېروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې محمد زمانی یو له دغو افغانانو دی چې 13 میاشت خپل امیندواري میرمنې او 15 کلنی لور سره برازیل ته ورسیده او په هوایي ډګر کې لیوي وګدي او نارام شپې ورسته لمړی رښتون ته لاړ. بیا په سایلی خار پریرا ګراند کې لنډمهاله سرپناه ته لیږدول شوې. ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لمړی ایران ته لاړو، بیا مو واوریدل چې برازیل بشر دوستانه ویزې ورکوي. اوریدلی مو چې د برازیل خلک ډیر مهربانه دي. له همدې امله مو سفر وکړ. راغلو برازیل ترڅو ښه ژوند ترلاسه کړو او یو نوی ژوند مو پیل
کړو.
د اسوسییټډ پریس په وینا افغانان د بشر دوستانه ویزې په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډیرو لپاره لوی خنډ دی. په پناځایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کیږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډیرو نفوس لرونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دي. په ټول نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو تاسو غواګی تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com هم داراز کچري تاسو اپ لري نو اپ ډاونلوډ کړئ او د مشال رادیو دا رواني خبرونه او نور خبرونه سب شپې خبرونه پاکي او صفا اوریدئ شئ. ساسه پام د نور رپورټون په لور یو رپورټ په لور راګرځوم. په خوست کې اوس مهال د تفریح او ساتيري لپاره د دې ولایت لری پروتو شنو او سړو سیمو ته د خلکو او ځوانانو تګ ډیر شوی دی. په خوا به د شته غواخونو له کبله خلک د خار او نګدې سیمو سو محدودو ځایونو ته د سیل او ساتيري لپاره تلل. د خوست اوسیدونکو وای کچری دلته د سیلګری کلتور ته پاملرنه زیاته شي نو د دې هیواد د ملي اقتصاد په لوړولو کې به ګټور تمام شي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې وره.
د خوست اړوند د فارم باغ په سیمه کې د تفریحکوونکو ځوانانو یوه ډله ده چې د نورو ځوانانو په خوا کې دوی هم تفریح لپاره راټول شوي او خپلو منځو کې په ډله ییزه توګه سیمه ییزې سندرې وایي او خپلې د تفریح شېبې رنګینوي. په دې وروستیو کې چې امنیتي ګواښونه کم شوي، خلک او ځوانان د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خوست لرې شنو سړو غرییزو او ځنګلیزو سیمو ته ځي او هلته ملي او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو شیرین درمان مشال رادیو ته وویل
ته هغه سیمه ته چلته لری پراتی غرنۍ سیمه دی لکه منګل میشت سیمه چې په خو موږ نشوتللای او لغې نه موږ ځزی میدان یاد ول شو چې موږ وړاند نشوتللای. صبرې ولسوالۍ کې ځینې مشهور سیمه لکه زمبر غته موږ نشوتللای او ترڅنګ د ځینې خلو ځینې سیمه چې خیس تپری سیمه لري موږ ملګرو سره نشوتللای ځکه ته نامنی واسونځ مشکلات خو په اوس وخت کې موږ په ډاډه زړه د غټول ته موږ په ډیره مینا لولتیا د خپل ملګرو سره د سوشي بده خوشحالتیا لپاره موږ زو.
د خوست اوسیدونکو وای لوی پکتیا او خوست یو شمیر شنې سړی غرایز او ځنګلیز سیمه لري چې کپدې ځای کې تفریحکوونکو ته اسانتیاوي برابر شي نو لدې لارې به د هیواد ملي اقتصاد سره پیاوړی شي. د خوست اوسیدونکو شهید رحمان شاهد وایي
پکتیا غزنی دغه ولایتونه په ټوله کې هغه د سیاحتي سیمو څخه برخمن دي چې ځنګلونه لري سړی سیمه لري نو د سیلانیانو ورتګ اوس په ټوله کې زیات شوی دی. کچرته دغه ته پام وشي د حکومت لوري نو
لری نه د چې دلته به بهرنی سیلانیان راځي او دا به د افغانستان په وایدو یو ښه تاثیر غورځوي.
خوستی ځوانان وایي په خوا په حکومتي ادارو، مؤسساتو او شخصي شرکتونو کې دوی لپاره د کار او اړیکو د پاللو فرصتونه وو، خو اوس ځینې وخت سره یوځای کیږي او تفریحي سیمو ته ځي. خوستی ځوان منیر بهار وایي
مخکې یو دا هم چې کاري محیط ډیر وو، نو ځوانانو به یو تر بل اړیکې زیاتې وې، دوی به راشه درشه ډیره لرله. اوس وخت کې هغه کاري محیط یا کاري ساحه محدوده شوې ده، نو د ځوانانو لپاره یا د عموما د ټولنې د قشر لپاره هغه د ناستې یا د یو ځایوالي یا د اړیکو د پاللو اساحې هم محدودې شوې دي. نو دوی په دا ډول برنډرونو سره هڅه کوي چې هغه اړیکې یو تر بله وپالي او یو بل سره کښېني.
سره د دې چې اوس مهال تفریحي سیمو ته د ځوانانو تګ ډېر شوی، خو د ماشومانو او کورنیو د تګ کلتور نه دی دود شوی. مدني فعال صبغت الله عاطف وایي
لیوالتیا شته چې زموږ ځوانان او مشران هغو خپل کورنۍ ماشومانو فامیلونو کورنۍ غړو سره تفریح لپاره ځي، خو دغه برخه هغومره چې باید وای نه ده، چې زموږ غوښتنه دا ده چې کورنۍ هم دغه برخې ته توجه وکړي او هغو لپاره هم د تفریح زمینه مساعده شي.
خوست دا مهال د دې ولایت سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو هم خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره راځي.
محمد الله سروري ما د غزنی ولایت اوسیدونکی. نو خوست خو ټولې سیمې ډېرې ښایسته سیمې لري، لکه قلندر او ځاځي میدان او همدغسې د نورې سیمې ګربز او طرف ته ځینې سیمې. خو نن راغلی یو دلته دغه سیمې ته رالو د چکر دپاره، زیاتره خلک اوس د شپې نه مخځي سیل دپاره، هلته ولاړ شي ځای ځان ته برابر کړي، کوم مشکلات نشته.
د یادونې وړ ده پخوا به چې د خوست خلک په اخترونو، ملي او د رخصتیو په ورځو کې تر ډېره د تڼیو ادممد، د ګربز غلام خان او د ښار ځینو تفریحي ځایونو ته تلل. اوس مهال د خوست موساخیلو، قلندر، ځاځي میدان، باغ، صبریو او ځینو نورو سیمو ته هم ځي او هلته سیاحت او تفریح کوي.
باندے کتار دی دوارا چشمان دے ماں بابا گل انار دی توبا توبا گل دے پزل پو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال اړیو تاسو غوږی بالکل تاسو د مشال اړیو په ټولنیزو رسنیو تاسو کتلی شئ، ټویټر، فیسبوک او په انستاګرام او په یوټیوب باندې د مشال اړیو رسمي پاڼه تاسو خوښه کړئ. اغه د لارې تاسو تازه ویډیوګانې تاسو د اغه د لارې کتلی شئ په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې، په انستاګرام باندې، په یوټیوب باندې. او د دې ترڅنګ د مشال اړیو په رسمي پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام باندې تاسو ټول رپورټونه او مطالب دا تاسو کتلې شئ، لوستلې شئ او اوریدلې هم شئ. اوس لژمنې سرسم درته د خزو لپاره ځنګړې خبرونه نوي نړۍ لرو. په نن خبرونه کې مو د دویم واده موضوع سړلې دي. د دې خبرونه قربانه اسما ګل ده.
نوي نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم په نننی فیچر کې د دوهم واده په اړه غږیږو. په پرمختللو ټولنو کې چرته چې ښځې تعلیم یافته وي او د سړو په سیر نوکری کوي، روزګارونه چلوي او په خپل ګټه وټه ژوند تیروي، د سړي لپاره د دوهم واده تصور هم ناممکن دی. خو په نورو ټولنو کې چرته چې ښځې ګټه وټه نه کوي او د سړي لاس ته محتاج وي، ښځه د سړي د دوهم واده په وړاندې بې وسه وي. په نننی فیچر کې د سړو د دوهم واده او د دې په وړاندې د ښځو د بې وسۍ حال درکوو او دا چې د دوهم واده پس په یو خزه ستیریږي او کورنۍ ژوندې څنګه چلیږي تر پای را سره اوسیږي. د سرډیرو اوسیدونکي اووه دېرش کلنه نبیله ګیله منه ده چې خاوند یې پې بن راوسته ځکه چې نارینه اولاد یې نه لره او خاوند یې د دغې خواهش په غرض دوهم واده وکړ. نبیله چې اتلس کاله وړاندې د ترور په زوی واده شوې وه او دا وخت د شپږو لوڼو مور ده وایي چې د درېمې لور په پیدایش یې خاوند د هغه مور او پلار او د کورنۍ غړي خپه وو. په داسې حال کې چې جامې وینځلې نبیلې مشال ریډیو ته وویل خاوند یې د ټرک ډرایور دی او دا چې کله درېمه لور وشوه نو خاوند یې ورته په دې زورونه ورکوله چې جنکۍ ولې زیږوې په خپله یو تن دی نور رونی نشته ځکه په دې ارمان دی چې نارینه اولاد یې وشي او دغه شان د کورنۍ وارث یې پیدا شي. نبیله زیاتوي چې لور یا زوی پیدا کول یې د وس خبره نه وه خو د زوی په تمه یې چې کله پرله پسې شپږمه لور هم پیدا شوه نو خاوند یې خویندو ته وویل چې بل ځای کې ورله د واده غم وکړي.
الله پاک مله پله بسې لوریان را کړلې او ما هم دا نه وخت زما لوریانې وي هغه لزوی په کار لزوی لپاره هغه دویم واده وکړو د دویم واده وکړو نو هغې نه م لوریانې وشولې او زوی راسه پورې نشته دا زوی او دا لور چې دا خو الله را چا په قسمت کې لیکلې نو ورکي وویل الله په لاس کې دا کار دی دا خو د ښځې په لاس کې کار نه دی د هغه په باوجود باندې دوی وي چې نه زموږ لزوی په کار دی موږ لزوی په کار دی چې الله پاک لوریانې ورکولی شي نو زامن نه شي ورکولی ښځو له خو دا خو د الله په لاس کې کار دی او الله چې څه غواړي هغه ورکوي چا له غواړي لوریانې ورکوي چا له غواړي زامن ورکوي یا ما هم ما سره به نیتي شروع کړه چې واده وکړو نو الله پاک کارونه ته ګوره هغې نه دوه لوریانې زامن خو الله پاک ور نه کړله.
نبیله دا هم وایي چې د هغې جړا فریاد ته هیڅ چا ونه کتل او خاوند یې دوهم واده وکړ ولې د بلې ښځې نه یې هم وس دوه لوریانې دي. نوموړی وایي چې خاوند یې د دې تپوس پوښتنه پرېښوده ځکه ورله د کور خرچه رونه ورکوي ولې بچی یې لکه د یتیمانانو ژوند کوي.
زما تپوس دې نه کوي زه ته دا ګیله نه کوم ای با زما دغه نصیب ما ته راورسېدو خو چې په کار چې خپلو بچو تپوس ښه کوو ګنه ولې دا د بچی نه دی دا د اولاد نه دی ای به دویم واده وو هغه به زما په قسمت در بدر لیکلی شوي دا زما په قسمت کې لیکلی شوي وایي به دا ګیله زه نه کوم خو صرف د خپلو بچو د تپوس او پوښتنه کوي یا دا پشته پلار کې دا کشار بی اسرې او یتیمانانو په شان وخت تېری یا زما پوښتنه د تپوس په کار چې د بچو خو تپوس پوښتنه کولی کنه پشته پلار کې دا کشان بی اسرې عمر دوی تېری یا.
د نبیلې په څیر د براول اوسیدونکي درې دېرش کلنه زبیده هم د خاوند د دوهم واده له وجې د ستونزو ښکار ده. زبیدې مشال ریډیو ته وویل چې یوولس کاله وړاندې د پلار د ملګري په زوی واده شوې ده اوس د درې لوڼو او یو زوی مور ده خو د واده په وخت یې خاوند په دې رشته رضانه وو او خپلو مشرانو یې په دې واده مجبوره کړ وو. زبیده وایي چې خاوند یې د سخر د مرګ وروسته خپل زت سر ته ورسوه او دوهم واده یې وکړ او دا چې خاوند یې د خپلې دوهمې ښځې په خدمت مجبوروي او بن یې ورسره هم جنګونه کوي چې له وجې یې ژوند د بې سکونۍ ښکار شوی دی.
زما د پاس ابن را وسته ما باندې د هغې خدمتونه کوي زما بچیم دی نو زه دا طاقت نه لرم زه به د هغوی کارونه کوم که زه به د دې کارونه کوم او چې د ده خوښه وه نو خیر ما ته به ویلي وو په کور کې به ما انکار کړی وو د مشرانو د فیصلو سزا مونږ ته ولې میلاویږي اوس چې هغې را وستې زما نه د هغې خدمتګاره جوړه کړې ده زه په خپل ځان نه یم خو د دې خپلو بچو په دې مستقبل باندې خفه یم زه خو به ده ته لاس په نامه ولاړ وم ما خو د ده هره خبره منلې د ده د وس نه زیات مې په ده باندې سپوج نه دی اچولی چې ما له به زوره باندې دا سیز راوړه او ده زما هغه ټول ښه په سیند لا وکړل.
د سوکنو اوسیدونکي پنځه دېرش کلن نورولي چې فروټ خرڅوي مشال ریډیو ته وویل چې اووه کاله وړاندې د کاکا د لور سره په رضامندۍ واده شوی وو د دوو زامنو او یوې لور پلار دی او دا چې ژوند یې په خوشحالۍ تېرېدو خو د مشر رور د مرګ نه پس یې د کور مشرانو د کونډې ورندار سره په نکاح کولو له دیوجې مجبور کړو چې په کم کور کې اوسېدل هغه یې مشر رور د ښځې په نوم کړی وو او د انکار کولو په صورت کې د کوره بې کوره کېدل. نورولی زیاتوي چې د ورور د کونډې سره په نکاح کولو یې د څلورو نورو ماشومانو د پالنې ذمهواري په سر شوه او دا چې ړومبنۍ ښځه یې هم د پلار په کور خفه ناسته ده.
پدې واده باندې زما خزم نه سلا و خپم نه رانه پی خو بس مجبوری راشي داسې معاملات راشي چې خامخا به غاړه کې دي خبرو ته زمنګ نور وسم نه کېدو چې بالکل مغستې وي یا زمکه مغستې وي نو زه بیا مرسته باندې پکړې وي خو لکه داسې وزدارم نه دی نو پدې وجه ما د مشرانو دې خبرې ته سرکته کو دا فیصله مې منل چې بس په لورندار سره مې واده کو بس مجبوریم د سبق چې اسلامي تورم یو ذمہ واری و یو خېګړ و نو مې چې یره دا بچی زما ورېرونه چې کوم دی دا به کور نشي ځکه ورور مې اغسته و دا کور جوړ کړو بیا دا کور د خپل خزي په نوم کړو نو چونکه مونږ ټول یو ځای شریکو سیدو نو ټول بیا د سر مشکلات سره مخ کیدې شو چې یره ټول به کور کې دوه دام یو غټه وجه وشه مونږ ویل چې دا هر څه په ځای پاتې شي.
د مردان نه د بشری حقوقو فعال غړي کوثر چې یو کونسلر هم ده مشال ریډیو ته وپوښتل چې څنګه د یو ناری نه د دوهم واده سره یو زنانه د ستونزو سره مخ کیدل شي. نو په جواب کې نوموړی وویل چې د نارینه د دوهم واده سره یوازې په یو کورنۍ نه بلکې په ماشومانو هم بد اغېز پرېوځي ځکه چې د دوهم واده وروسته زیاتره سړي د ښځې د ذمهوارو پورته کولو نه لاس په سر شي ولې اکثر داسې پلرونه خپل بچي هم بې اسرې پرېږدي ځکه دغه ماشومان د غوره تعلیم تربیت او د ژوند نورو ضرورتونو لپاره د پلار په ځای د کورنۍ نورو خلکو ته ګوري او د محرومو ښکار شي.
چری هم چې دین او سړی د دوو ښځو منځ کې هغه مساوات نشي قائمول او نه ساتل شي اوس وخت کې حالات ته جو ګورو نو یو ښځه ساتل چې دین هغه ډیر زیات ګران کار دی او چې دوه ودونه کې نبي سړی ته خپل عم ډیر زیات مشکلات راشي او د دې اثرات چې دین په ښځو په سړی په دواړو باندې ډیر زیات راشي د ټولو نه غټ او خراب اثر په ماشومان راشي د غي په تعلیم باندې راشي د غي په ذهن باندې راشي هغه ذهني نشونما چې دین په هغه کې د کوټ راشي مستقبل چې دا هغه په خطر کې شي کور هغه ماحول داسې شي چې اړې جګړې او هر وخت چې دین او غوېمی وي ځکه چې وړو له خرچه ورکول ګران کار دی د دوو خاندانونو ترمنځ ناچاکی راشي اغه یو بل ته چې دین دښمنو ته تیار شي لومبني خزه بیا د خپل بچو هغه کفالت چې دین ډېر په مشکله باندې کوي نو زه وایم چې زموږ معاشره کې اول دوی ماده نه دی پکار او کار دوی ماده سړی کوي نو د اغه د پاره هغه له پکار دي چې هغه مخ کې خپل دغه تو ګوري چې زما سونه ګټه وټره زه په دې کې دوه خزه یا دوه خاندانونه ساتل
دا چې ولی زیاتره نارینه دوهم واده کول خپل شری حق ګڼي او د شریعت د دوهم دریم یا څلورم واده لپاره څه احکامات او شرایط دي دغه پوښتنه مشال ریډیو د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل پوهنتون د اسیسټنټ پروفیسر صادق علی چشتی نه وکړه. نو په جواب کې نوموړی وویل چې په شریعت کې یو او یا د یو نه زیاتو ودونو په اړه واضح احکامات دي چې په رڼا کې یو نارینه د نکاح کولو فیصله کول شي.
په قرآن مجید کې واضح حکم دی کچاري د یو نه زیات واده سړی کوي بیا هغه کې انصاف نشي کولای دو خزو یا درې خزو یا څلور خزو منځ کې انصاف نشي کولای نو هغه کې لیکلي دي چې بیا یو باندې اکتفا وکړي. دې کې بیا اهم خبره دا ده چې آیا نکاح چې سړی کوي دا خود زوجین او یا د ښځه خاوند د باهمي محبت لپاره او د سکون لپاره وي. نو دا ظاهره خبره ده چې یو نه زیات نکاح سړی کوي نو هغه کې دا بهمی کم سکون هغه تعلق یا هغه پکې خرابېږي جی. لیکن یو مسلمان راپاسی هغه واده کړی وي نکاح وي او دا هغه نه لکه سه یو عذر را پیښ شي میډیکل پرابلم ورته راشي نه اولاد نه کیږي یو دا صورت پیدا شي چې یاره بیا دویم واده وکړي چې هغه کې نه دا هغه نه اولاد وشي. دا انساني فطرت دی او انساني ضرورت دی چې دې کې بیا اسلام دا هغه اجازه ورکړي چې اصلي خپل خواهشات تکمیل کړي نو په دې چې هغه وسایل برابر وي او هغه انصاف کولی شي او هغه دویمه ښځه هم ساتي، لیکن چې د اولنی حق پکې نه والې کېږي او د هغې پوره پوره خیال ساتلی کېږي، بیا هغې سره د دغه گنجائش ته د دویم واده.
پاکستان کې د اسلامي قوانینو له مخې یو نارینه کول شي چې څلور ودونه وکړي، خو د لومړۍ مېرمنې حقونه باید د پامه ونه غورځول شي. که چېرې لومړۍ مېرمن د دوهم واده اجازه نه ورکوي، نو پاکستان کې د دوهم واده د قوانینو له مخې نارینه کول شي چې د خپلې علاقې په یونین کونسل کې د اجازې غوښتنه وکړي. د پېښور های کورټ وکیل مزمل مومن مشال ریډیو ته وویل چې د نارینه د دوهم واده قانوني حق په مسلم فیملی لا آرډیننس کال 2016 کې محفوظ دی، او د دغه قانون تر مخه د بلې ښځې سره نکاح کولو لپاره د لومړۍ ښځې نه لیکلې اجازتنامه اخستل ضروری دی، او د خلاف ورزۍ په صورت کې یې خاوند لپاره یو کال سزا مقرر کړل شوې وه.
دا خو ډیپینډ کوي په معاشره باندې، ډیپینډ کوي په کور باندې، ډیپینډ کوي په حالاتو باندې. بعضې ډېر داسې کورونه دي، داسې خلک دي چې هغې الله تعالی وس ورکړی دی، هغې دوه دوه ودونه کړي دي او بالکل خوشحاله ژوند تېروي. خاص کر عرب ملکونو کې تاسو ګورئ، هلته دوه دوه درې درې څلور څلور ودونه خلکو کړي وي، خو چونکې د هغوی مالي حالت ښه وي نو هلته کې داسې قسمه څه ایشوز نه وي. دلته په دې معاشره کې هم که چاله خدای پاک وس ورکړی وي او هغه ښځې له ځان له کور جوړولی شي، هغې ته مینټیننس ورکولی شي او د بچو ښه تربیت کولی شي، د هغې د سکولینګ، د هغې د هر یو څیز، نو مونږ کتلی دي، مونږ ګورو په دې خپل معاشره کې هم چې هغه خلکو ته هېڅ قسمه څه داسې مشکلات مخې ته نه راځي. قانون کې د دویم واده اجازت خوشته دی، خو هغې دپاره شرط دا دی چې د پیلنۍ ښځې نه به اجازت اخلي. د پیلنۍ ښځې اجازت چې میلو شي نو دویم واده کې هېڅ قسمه قباحت نشته دی، او مطالقه یونین کونسل چې دی نو هلته به هم باقاعده هغه واده او هغه نکاح رجسټر کیږي.
دا چې ښځې ولې د خاوند د دوهم واده په وړاندې بې وسه وي، دغه پوښتنه مشال ریډیو د شاعری او لیکوالی سیما کاکا خیل نه وکړه. نو په جواب کې نوموړی وویل چې په ټولنه کې زیاتره زنانه د تعلیم د حصول یا څه قسمه هنر د زده کړې نه محروم دي، ځکه د ګټې وټې جوګنه وي او دا فکر کوي که د خاوند په ضد یې آواز پورته کړو نو امکان دی چې د کوره بې کوره کړل شي، نو ځکه غلی پاتې شي.
زمونږ ټولنه میل ډومینیټډ ټولنه ده، او د ټولنې چې څومره هم اصول یا قوانین جوړیږي نو هغه هم د سړو په خوخه او د سړو د پاره جوړیږي. بل پښتانه خو دا هم یو متل کوي چې ښځه یا د کور او یا د ګور، نو هم په دغه سوچ او فکر د وړکوالي نه د ښځو ذهن سازی کیږي او په هغوی دا خبره منلی شي، نور هیڅ کار نه شي کولی د کور د سنبالی نه. نو په دغه وجه باندې ښځه چې دی نو د خاوند په دویم واده باندې غلی پاتې شي او هیڅ قسمه هغوی مزاحمت نه کوي، ولې چې د هغوی ذهن سازی هم داسې شوی وي. تا حق نه دی چې ته چرته مزاحمت وکړي یا آواز پورته کړي. ښځې معاشي طور چې دي هغه مضبوطې نه دي، ښځې معاشي طور د بل لاس ته ناستې دي، د بنیادی ضروریات چې دي هغه په خپل نشه پوره کولې، بلکې هغه که د هغې پلار دی یا د هغې ورور دی یا د هغې خاوند دی، نو د دغه ویرې ښځه د خاوند بله ښځه برداشت کړي او د بچو د مستقبل په خاطر هغه ټول عمر دغه سویلوي تیر کړي.
د مسلم فیملی لا آرډیننس کال 2015 ترمیمی قانون سیکشن شپږم له مخې که یو نارینه د لومبنۍ ښځې د اجازت نه بغیر نکاح وکړي نو ښځې ته د خاوند خلاف د فوجداري شکایت کولو حق ورکړل شوی، او که د لومبنۍ ښځې لخوا په خاوند دا شکایت ثابت شو چې د نکاح نه وړاندې ترې اجازت نه دی غوښتل شوی نو دغه تن ته د یو کال بند او 15,000 روپۍ د جرمانې سزا کېدل شي. دا وه د نن ورځې خبرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
دا خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار ورځ په پاوکم یوه بجه
له مشال ریډیو نه اوریدلی شئ.